السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې ستوري ازادي رادیو ته غوږی سپاره روان یو سات کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي مخکې تر دې چې اجمل اند ستوديو ته راسي دغه پروګرام پیل کړي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي فیسبوک پاڼه یې حق یا غلا سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ یوازې یوه مثبته پیښه ثبت سوې. له ایران غوښتنه وسوه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو ته دې د څارنې اجازه ورکړل سي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د ښاغلي غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوې ده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یوه مطلب کې پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دغه مطلب کې د ښاغلي غنی له قوله ویل سي و نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره تعامل او ورسره مرستې وکړي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټروله وتلې او پکې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تېره اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی وایان سوهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دی هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحق زی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت سوې ده. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ 65 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت سوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره سي. د سازمان په خبره هم ده اوس د پولیو له منځه وړلو لپاره لوی فرصت برابر دی. طالبانو په تیرو کلونو کې د کور پر کور واکسین لګولو ته اجازه نه ورکوله او ادعای درلوده چې د کمپاین څخه په استخباراتي مسایلو کې هم استفاده کیږي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې د نن دوشنبه په ویلامه کې ویلي چې د پیسو د نشتوالي له کابل شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلې چې یوازې په چایو او یوې ګولې وچې ډوډۍ گزاره ده. د ناروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو. زیات اساسي خدمات به هم نور نوی او بشری اړتیاوی به هم لا پسې زیاتیږي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له طریقه به پر بشری چارو لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونۍ مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروس په یو بیان کې چې پرون خپور سو ټینګار کړی چې د هغې موافقې چې د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 12 سوی ټول موارد باید تطبیق سي. د دې موافقې له مخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی سي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل په خپلو کې خبرو ته کښېني. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي چاکونو وروستیو نتیجو وښوده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګیلا مرکل یې مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو رسنیو رسمي نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سلو کې 25.1 او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رایې ګټلې دي. په جرمني کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل واکمن محافظه کار اتحاد څخه یو څه مخکې سوی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره به کافی رای ولري. خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. نن سهار د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د یونان د کریتی شاپو یو نیستمن میشته ښار ولړزوه چې لږ تر لږه یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصاویرو کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبور سوي چې له ودانیو لارو سړکونو ته د باندې راووځي. د زلزلې ټکانونه د کریتی په شمال سانتوریني ټاپو کې هم احساس سوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې دغه زلزلې ځینې کورونه هم زیانمن کړي دي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو او د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګاز پروم مشر الکسی میلر به نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوی اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیره میاشت ویلي و چې له مسکو د ګازو د انتقال لپاره د نوي اوږدمهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. هنګری ته د ګازو رسولو تړون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې د تطبیق وړ دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له ګاز پروم شرکت سره به دغه تړون د 1500 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لیږدوي. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو اونیزه پروګرام خپریږي.
درنو دوستانو دی مخکخ خزی پا پروگرام که موزه اجمل اند هر کلی کم دی ازادی راڑی و دا خبرونه هر ورز پا دغه ورز باندی چی دی دوشنبه ورز دا پا دی وقت باندی خبریگی پا دی خبرونه که مگ عمومن دی افغانستان چخه هاگا فعال میرمنی یا خزی یا اونجونی چی پا بیلا بیلو برخو که فعالیتونه کړي پرمختګونه یې کړي دي او په ټولنیز اجتماعي سیاسي فرهنګي او کلتوري چارو کې یې پراخه ونډه اخیستې ده. دا رامل منی کوو نه یوازې د دوی په ژوند ورسره غږیږو بلکې په افغانستان کې د ښځو لپاره په شته شرایطو او روان وضعیت هم ورسره خبرې کوو. نن مو هم په دې لړ کې د افغانستان د ملي شورا د سنا پخانۍ غړي رامل منه کړې ده ډاکټر ګلالۍ صافی. همدارنګه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازي ملالۍ اسحاقزۍ سره وروسته د موږ تماس وسلیږي. اوس راسره اغلې صافی د ټلیفون له لارې یو ځای شوې. ستړي مشې ډاکټر صاحب. ګلالۍ صافی خبرونې ته خوشاله یو چې راسره یې. لا تاسو به واورو په کم وخت کې تاسو سناتور وې او د خپل د غشون پاړه باندې تر دې چې د افغانستان په سنا کې مد خلکو استازولي کوله کراته وایي چې تر دغه مرحله پورې څنګه پر مخ لاړې؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. زه ګلالۍ صافی یم او چې تاسو ویلې په خوانی سنا غړي ژوند په افغانستان کې خزو ته په هر دوره کې آسانه نو. خوشبختانه موږ ماشومتوب په یو روښانه دوره کې تیر شو چې موږ اوشو کولی خپل ښوونځیو ته لاړ شو، خپل پوهنتون ووایو او همداسې د کار زمینه موږ ته برابره وه چې زه البته وروسته دې چې خپل د طب رشته کې مې خپل تحصیلات ختم کړل افغانستان کې، د افغانستان د کابل په نو شفاخانه کې مې کار خپل پیل کړل او ورته مې خپل د تخصص دوره هم واخیستله چې متاسفانه بیا په دې داخلي جنګو کې چې کله مجاهدین راغلل افغانستان ته موږ مجبور شولو چې کابل ترک کړو او د مهاجرت ورځې تېرې کړو. چې البته یو ډېره موده زه په اروپا کې پاتې شوم. کله چې افغانستان بیرته د کرزي صاحب په حکومت و هغه وخت کې بیرته لاړل افغانستان ته او ما د ښځو په یو مؤسسه کې چې د جرمني نه هلته تللي وو ښځې ډاکترانې افغاني ډاکترانې موږ هغه ښځو ته چې د جنګ او د جنګ نه وروسته په شرایطو کې ژوند کړی او روي رواني مشکلات درلود، د دې مشکلات او د طبي اغیزې په مریضانو باندې موږ دغه برخه کې کار کوو چې البته هلته مې تقریبا یو کال کار وکړو. وروسته مې ځان ولسي جرګې ته 15 دورې ته کاندید کړې چې زه د بلخ ولایت استازی په ولسي جرګه کې او ورپسې په 16 دوره کې هم پولیسی جرګه کې د بلخ خلکو استازی وم چې په 16 دوره کې متاسفانه زه موافقه نه شوم او بیا انتصابي سناتوره په مشران جرګې ته لاړلم.
وګداو لالوړو ژورو ډکلار مو وهلې ده. دا راته وایي چې اوس تاسو بیرته راغلي جرمني ته، په افغانستان کې تیر شل کلونه د نورو ټولو ستونزو باوجود د ښځو لپاره له بریاوو ډک کلونه بل کېږي. ویل کېږي چې په دغه شلو کلونو کې ښځې وتوانېدي چې همې په ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې شمیر زیات شي، همې په سیاسي ادارو کې شمیر زیات شي. تاسو ته تیر شل کلونه څنګه ښکاري؟
زه باید کله کله د خلک دا فکر کوي چې افغان ښځې فقط دغه شل کلونو کې دي شو کولی مخته تګ وکړي او یا لاسته راوړنې ولري. موږ باید ووایو چې د اویون کال نه مخکې هم موږ ډېرې توانمندې ښځې درلودلې چې په ډېرو برخو کې خپل لاسته راوړنې درلودلې. موږ ډاکتران، انجینران، سیاستوالې درلودلې. په څنګ کې متاسفانه هغه یوه دوره وه چې پالدې چې مجاهدي راغلل، متاسفانه د ښځو په مخ ښوونځي د کار زمینه ټول وتړل شوه، چې زیاتره ښځې په همدغه دوره کې دوی مهاجرې شوې. چې موږ افغانستان تقریبا کله چې 2001 کال نه وروسته موږ د مخکښو ښځو نه تقریبا خالي پیدا کړو، ولې چې هغه ښځو چې تحصیلات درلود هغوی ټول وخته مهاجرې شوې او چا د سند تقاضا د نظره یو چا د خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي بیرته افغانستان ته راتګ ناممکن و. افغانستان تقریبا داسې یو خلاصه ده چې موږ لیدل اته موږ کافي ډاکتران نه درلودل، نور کارمندان هم نه درلودل، او تقریبا ټول شیان دغه شل کالو کې د سره شروع شو. د سره جنکي مکتب ته لاړې، هغه چا چې مکتب نیولی کله چې ویلو هغې بیرته خپل مکتبونه خلاص کړل او پوهنتونو ته لاړل، فارغې شولې. په وجود د دې چې موږ مشکلات درلودل، په هماغه وخت کې هم موږ غږ پورته کړی دی چې متاسفانه همدغه غربي وادو هغه پخوانی جنایتکارانو ته یا هغه پخوانی جنګسالارانو ته ډېر قدر عزت ورکړ. اته ویل کېږي چې دوی په پیسو باندې واخیستل شول او د دې ته ټول امکانات او امتیازات ورته ورکړل شو. چې همدغه خپله د دې شرکانو خند مملکت و چې هر رئیس جمهور یا هر حکومت چې غوښتل یو کار مخته ایسي، دوی اتمان خپل نه پکې غوښتله چې دغه خپله یو لوی جنجال هېواد ته و. بیا باوجود دغې هم ښځې وتوانېدلې چې خپل پرمختګ وکړي، په هر ساحه کې خپل فعالیتونه آغاز کړي. چې موږ خوشبختانه ویلی شو چې په زراو جنکۍ موږ د پوهنتونونه خوا فارغه لرو، شاید په لسو زره جنکۍ موږ د مکتبونه فارغه لرو. افغانستان یو لاره باندې روان و، باوجود دی چې مشکلاتو، باوجود دی چې د فساد معضله ډېره زیاته وه. یو لوی مشکل دا و چې په افغانستان کې د ښار او د کلي ترمنځ واټن ډېر زیات و. هغه پرمختګ یا هغه کارونه چې هېواد کې کېدل، زیاتره تمرکز همدغه کېدل چې د ښار خلکو ته دا کارونه وشي. د خپل یو عامل و چې د خلکو ترمنځ فاصله ډېره وه، او همدغه فاصله سبب د دې شوه چې د خلکو ترمنځ یو بیلتون یا دا چې دا د کلی خلک بل خواته رجوع کی، یعنی زیاتره د هغه وخت حکومت د مخالفینو سره لاس یو کی. باوجود همه د ټولو مشکلاتو موږ زویلای شو چې دا شل کالو کې ښځو ښه پرمختګ کړی دی په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه اغلې صافی. موږ سره د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پوخانی استازي ملالۍ اساقزی هم په خپرونه کې یوځای شوې. اغلې اساقزی ته هرکلی وایو، مننه کوو چې را سره یو ځای شوی. مخکې نه را سره ډاکټر صاحب ګلالۍ صافی هم ده، بحث او خبرو ته به دوام ورکوو. هم به د موږ اورېدونکي په دې کې لیوالتیا لري چې د افغانستان د خلکو د دې دوو خزینه استازو چې هم په سنا کې او په ولسي جرګه کې استازولي کړې دي، دوی د ژوند له لوړو ژورو خبر شي چې په څه ډول دغسې یو ځای ته ورسېدلې او څه یې وکړل تر څو نورې نجونې او ښځې ترې ځینې شیان زده کړي، او همدارنګه به په روانو حالاتو هم غږېږو. اغلې اساقزی، تاسو راته لومړی وایي چې سفر مو د افغانستان تر پولیسي جرګه کې تر استازولۍ پورې څنګه تیر شو، او لاغې وروسته دا اوس مهال په څه باندې بوخت یې؟
تشکر. تر ټولو د مخه سلام تاسو ته، تاسو د رادیو د تاریخ څخه تاسو مینهوالو ته وړاندې کوم، او یو نقطه باندې زه ډایرکټ پر تاسو باندې انتقاد کوم چې زه پخوانی غړی نه یم، زه برحال غړی یم د افغانستان د ولسي جرګې. او خو طبیعي ده د شروع د ادارې موقت څخه تر دا اوسه پورې هغه چې مینه زما د وطن او زما د خاور سره وو په مبارزه مې پی کړی دی او پایلېدو یې فقط د معلمۍ د کچې څخه وو چې بیا زه د سرمعلم په صفت او بعد هغه د لوی جرګې استراري غړي تور پوسته د تصویب د قانون اساسي ده او بعد هغه د کندهار د پراختیایي د ښځو ریاست په غاړه واخیستی بیا د زرغونان لیسې د مدیرې په صفت چې هغه یو تاریخي ترین لیسه ده په کندهار کې غړیتوب مې کړی دی او په راس کې مې وظیفه اجرا کړې دی. بیا نو راغلی ما په 15مه دوره کې پارلمان ته په 16مه دوره کې د کابل له ولایت څخه کاندید وم او خوشبختانه 16مه دوره د کندهار څخه بیرته کاندید شوم او د افغانستان د ولس او د کندهار د غیور او عزتمند ولس رایې مې واخیستله او زه پارلمان ته راغلم او تر تل حاله پورې زه غړیتوب د افغانستان د ولسي جرګې لرم.
ډیر زیاته مننه. دا یو بحث دی چې د افغانستان ولسی جرګه تاسو یې واقعا چې وسنی غړی هم ویل کېږي موږ په دې برخه کې لام نه پوهیږو چې د افغانستان د ولسی جرګې د وروستۍ دورې غړو ته څه ووایو ځکه دا اوس ولسی جرګه عملا غونډې نه کوي. په دې اړه راته ووایه تاسو د ولسی جرګې د غړي په توګه څه فکر کوئ؟ تاسو اوس هم د ولسی جرګې ځان داسې بللی چې ولسی جرګه شته او غړیتوب یې غړي فعال دي هر څه؟
بله شکه وخت چې موږ په کال کې دوه تحصیلات لرو یو په دوبی کې او یو په ژمی کې چې زموږ د دوبی تحصیلات وو چې موږ باید خپل ولایتو ته تللي وای خپل د ماکلین سره مو لیدله او په دغه مابینځ کې د د طالبان یا د تحریک طالبان حکومت هم رامنځته شو نو موږ په تعطیلاتو کې وو. تر اوسه پورې هم موږ غلیتوب لرو په دې خاطر چې تحریک طالبان تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې آیا پارلمان به پاتېږي یا پارلمان به لهوه کېږي که لهوه کېږي د کوم بنسټ یا د کوم قانون د نګاه څخه لباین زی او کپاتیج خطبه نصفی قانون مشتده اولویت را کرده و هر شی پا غکی روشان ملوم نیجی. خوب مهم داده چه هر فرد هر وکیل در پارلمان دغه هر زو لری چه پا افغانستان که سطح سری سال هایی که دا موز رو پارلمان که موز نیو داس یو حکومت او داس یو حرکت راس افغانستان ته چه دا افغانستان در خلقو تر زخمو باندې ملهم کشیشتی ترنګ چې تاسو معلومی چې تقریبا 30 کال افغانستان کې جنگ روان دی او بدبختانه د افغانستان په چارې کې منطقه خاصتا سرګان همیشه خپل مداخله درلود لاله نه پرې شو چې افغانستان ولس افغانستان خلک په حرامه توګه خپل نورمال ژوند مخته یوسي. ولې اوسنی حالت داسې یو حالت ده چې نسبي د افغانستان د خلکو دپاره چون افغانستان خلک د امنیت تږی وو علاقهمندي لري سره د غم چې ډېر قصتونه زموږ د لاس څخه باید ولاړ نه سي. هغه شل کلنه لاسته راوړنه چې مو درلودله په هره نګاه کې
مننه کوو مننه کوو اغلی ساقزی په دې باندې به بحث کوو. زموږ بله میلمنه هغه چې د سنا غړی هم پاتې شوي د ولسی جرګې غړی هم پاتې شوي اغلی ګلالۍ صافۍ ده. اغلی صافۍ تاسو راته ووایئ چې دغه اوس چې کوم وضعیت راغی په تیر باندې خو تاسو وغږېدئ چې په افغانستان کې ښځو څه ډول بریاوې درلودې هغه که دغه تیرو شلو کلونو کې وي یا له دې نه مخکې وي او په ټولنیزو تحصیلي او اجتماعي او سیاسي چارو کې د ښځو مشارکت په تیره کې لږ تر لږه په تیره یوه پیړۍ کې که سړی ووایي له لوړو ژورو سره مل وو. اوس چې کوم وضعیت راغلی دی ظاهرا طالبانو په ټینګار ویلي دي چې دوی د ښځو مشارکت ته په یو چوکاټ کې ژمن دي او هم د دوی کاري فرصتونو ته هم د دوی زده کړو ته. خو عملا چې په افغانستان کې منګورو تر اوسه پوری په دې برخه کې ستونزې شته دي، نه تر اوسه پوری خزو ته اجازه ورکړل شوی چې خپل کارونه او دندو تستنی شي، خونځي هم تر شپږم ټولګي پوری نه پورته تر اوسه پوری نه دی پرانستل شوی. که څه هم طالبانو دا ویلي چې خیدا شیان دایمي نه دي او دوی په لارو چارو باندې غور کوي، خو تشویش ورسره شته دی. دې خبرې سره تاسو دی یوې خزینه فعال په توګه څه څه دغه وسنۍ وضعیت څه ډول ارزوئ او څومره اندېښمن یې ورته؟
متاسفانه اندېښنه ډېره ده. تاسو ګورئ چې د یو میاشت نه ډېر شو چې یو حکومت د طالبانو خپل حکومت منځته راغلی، تر اوسه موږ ته ختمه شه معلوم نه ده. تر اوسه رسما ویل شوي نه دي چې دوی څه رقم یو نظام غواړي په افغانستان کې، آیا د امارت غواړي، آیا د جمهوریت غواړي، آیا د کوم مطلقه دولت غواړي، هیڅ معلوم نه ده. د دې لپاره چې روزا یعنی سیستم د ادارې تر اوسه معلوم نه دی، اما مهمه خبر دا ده چې هر هیواد کې کله چې یو تغییر راځي د خلکو د ژوند هغه نورمال ژوند پروسې خندي هیڅوک نه. په دې بهانه چې موږ ګویا غور کوو په پوهنتونو کې چې څه رقم نجونو ته موږ شرایط برابر کړو، آیا تاسو اوریدلی دي چې په کوم پوهنتون په کوم صنف کې یا په کوم اودیټوریم کې خدا نخواسته که ما بعد پیښه یعنی نجونو سره د هلکانو که ما واقع شوي سي ما خو نه دي اوریدلي؟ موږ او تاسو شاهد استو چې په دنیا کې نه تنها په افغانستان یا په اسلامي نړۍ کې حتی په اروپایي نړۍ کې جوماتو کې یا حتی په کلیسا کې اوریدل کېږي چې بعضې خلاف اعمال سرته رسیږي. آیا تاسو اوریدلی دي چې ټول مسجدونه به بند کړي وسي ولې چې هلته خدای نه خواسته په فلاني کلي کې یو ملا په یو ماشوم باندې تجاوز کړی دی یا یو بد فعل اجرا کړی؟ عین خبر په مکتبو کې ده، عین خبر په پوهنتونو کې ده. که دوی اوریدلی وسي چیرې خدای نه خواسته دوی اوریدلی وسي چې یو محصل چې کوم خلاف کار کړی دی، آیا دوی پوهنتون ته دي که انسانان اصلاح کوي؟ دا خبره بالکل ایت د منلو نه ده چې موږ ورته شرایط برابر وو. چې شرایط برابر آیا د پزراو انجنیر کې یو الکان چې پانتونو ته تللی دی درس ویلی او یا خدای خواسته هغې اخلاقي فساد یې کوو؟ دا خبرې ټولې بهانه دي، یا دا چې دوی توانمندي نه لري چې دغه چارې مخته یسي، یا دا چې یو دښمني د ښځو سره کوي. زما په نظر همدغه رئیس د پوهنتون د کابل چې شوی چې یو ځوان دی او د خبرو نه شي زه پوهېږم، دا د دې توانمندي نه لري چې یو پوهنتون په هغه عظمت باندې وچلوي. د دې بهانه دا ده چې موږ شرایط ورته ایجادوو. وایي څه شرایط ایجادوي؟ دونه توانمندي لري چې په یو کال کې یا په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې په زراو استادان خزینه استادان تربیه کې چې شي جنکۍ ته درس ورکړي، دا خو امکان نه لري. کوم چیرې د دنیا تاسو ته خبر اورئ؟ یعنی سعودي عربستان اسلامي هیواد نه دی، قطر اسلامي هیواد نه دی، ترکیه دی امر وکړي چې ټول هیوادونه د دنیا کې چې جنکۍ پوهنتون ته ځي دی غیر اسلامي دی او موږ اسلامي پوهنتون جوړو. دا یو بهانه ده.
اغلی صافي کارونو ته څنګه کارونو ته ستنېدلې څنګه بولې؟ دوی وایي چې په دفترونو خو پخا
او فکر وکړئ تاسو دغه دفتر وکړئ، آیا تاسو په دفتر کې اوریدلی دي چې خبر رسېږي که خبر؟ خو ما خو بیا مثال ورکړه چې دا خبرې خود تاسو اوازې خو په هر ځای کې دي، په کلیسا کې دا واقع کېږي، په جماعت کې دا واقع کېږي.
نه خو دوی وایي، دوی یو بل شی وایي. اغلی صافي ما مثلا د ذبیح الله مجاهد یو خبري کانفرنس مې واورېده، ظاهرا د ده په وینا چې ځکه دوی دستي ښځو ته کارونه او ادارو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي چې دغه ادارې کې خود دوی د مامورین دي، کارکوونکي دي، یا وسلوال دي. د ښاغلي مجاهد په وینا دغه وسلوال تر اوسه پورې له خارجي سیمو سره بلد نه دي، نه پوهیږي چې له ښځو سره چلند څنګه وکړي. یعنی ظاهرا ټینګار دا و چې موږ یو ډول چمتووالي ته اړتیا لرو. آیا تاسو دغه عذر پر ځای بولئ؟
زه امیدواره یم چې دوی وشي کول خپل لاس د وسلوال په یو میاشت کې تجدید تربیه کړي، دا خو ناممکنه دی. هر چی دی چه قانون سی گیلتا هر کار امکان نیری، وقتی چه تا جدی قانون مراد که ایت سوک چه تا چپ لیدلی نیشی، نه خیلی تا سوک پا بعد سرگ لیدلی شی، نه لاری نه تا سوک پا بعد سرگ گوری. دا یو زب فکر که آمد چه دا یا بحانه دا یا دونه دی د مدني ټولنه نه وروسته پاتې دي چې که ښځه وګوري شاید بې خوري. دا خبر دغه رقم معنا لري. زما په نظر هر څه زر دي باید ښځو ته زمینه برابره کړي چې خپل کارو ته لاړ شي. ډېرې ښځې دي چې یوازینۍ ښځې دي، یوه ښځه ده چې په کور کې ډوډۍ راوړي او باقي خپل اولادو ته ډوډۍ ورکي، یا ته خپل خور ورور پلار ته ډوډۍ ورکي. که دی دا رقمو کې دا فقر دا بدبختي دا مصیبت به دې څه رقم درته جواب ورکي؟ یعنی
مننه په دې بغږیږو، په دې بغږیږو چې که ښځې کار ونه کړي او دفترونو ته ولاړې نه شي، یا نورې په خصوصي سکتور کې چې کار کوه خپلې دندې ترسره نه کړي، د کورنیو په اقتصادي ژوند به څه اغېزې لري؟ زه مخکې له دې نه چې ملالۍ ساکزی ته ورشم، غواړم خپلو اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې ووایم. زموږ اورېدونکي په ځانګړې توګه هغوی چې د ښځو اړوند دغه اوسنی وضعیت په اړه باندې تفسیره او نظر ولري، کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 22 11 2 45 01. د ټلیفون بل شمیره مو ده 00 22 11 2 45 01. رادیو ډاټ ازادي دا مو د سکایپ ادرس دی، په دې امرا سره تماس نیولی شي. مخکې له دې نه چې له ملالۍ ساکزی نه پوښتنه وکړم، یو اورېدونکی راخلو او وابورو چې دې څه وایي. مهرباني وکړئ، څوک بل کوم ځای؟ مهرباني وکړئ.
شرجان د فرات خبرې کوم، د پیرېدونه
څه وایي؟ د تاسو غږ خپرېږي له راډیو نه.
سید دغه شوز چې په سیرا غوښی دا شوز سیمې دوا سواله دي.
مهرباني وکړئ
دغه شوز چې وای دا شوز چې وای موږ دا چې فعالیت مو کړی دا چې شکارونه مو کړی دي، دا دوه کارو کې وای اشتراع کړی دی کوم نه لای کړی دا دوه کار دا ورزشي او دا نرمندې په دغه کار کې ما ورته کار کړی دی. کیا
خاغلی له فرات څخه دا دواړه دی مونږ چې دی یو ډاکټر دا او بلم خون کی معلم دی معرف سابقه لري، دواړه دی ولسی جرګي استاد پاتې شوی دی او دی خلکو او ولسونو استاد ولی کړی دا په ولسی جرګه کې او همدارنګ دی مشرانو په جرګه کې. مننه کو ملالۍ ساکزی، زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې تاسو په افغانستان کې اوږده موده مو د کندهار د خلکو استاد ولی کړی دا. په کندهار کې ویل کېږي چې دغه د ځایي طالبانو لخوا اصول نورم نسبتا هغه اصول چې په کندهار کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي سخت دي. تاسو اوس په کندهار کې څه فکر کوئ؟ د ښځو وضعیت دغلته، ښځو ځینې فعالیتونه لرل، ښوونځي و مکتبونه و څنګه دي؟
تشکر، مننه. کندهار ولایت تاسو ته معلوم دي چې یو سنتي ولایت دی او د وخت څخه هم کنجونې مکتب ته تلله او که ښځې وظیفې ته تلله هم یا په چادرۍ کې و یا په ایجاب کې و. د اوسني راتګ چې د تحریک طالبان نظام راغلی دی دومره فرق نه لري، فقط فرق یې دومره دی چې شرایط او سیستم دوی ته په الحال آماده نه دی چې دوی خپل مکاتب ته ولاړ شي او خپل رسمي ادارو ته دی ولاړ شي خپل چارې مخته یوسي. زه فکر کوم چې فرق غونډه نسته. زموږ په وخت کې چې په تیره دوره کې د طالبان حکومت و، ام زموږ په خپل کورو کې مدارس مو درلودل، سنفونه مو درلودل، چې شخصا ما په خپله درلود نجونې په خپل کورو کې مو درس ورته ورکوله، تعلیم ورته ورکوله، او په این زمان کې مدرسه و دینی مدرسه دوی خپل هغه اسلامي تعلیمات مخته بیولله. تر هغه وخته چې د ادارې مقعد رامنځته سو اته زموږ نجونې دوغونډه وارد دو دوغونډه رسېدلی و چې دوی په څلورم صنف او په پنځم صنف کې دوی وخت چې خارجیان راتلله مکاتبو ته ضرورت ترجمان ته نه درلودې. په هین زمان کې چې سیستم ډېر سخت دی، ډېر یو قید حالت لري کندهار، ول بیا هم غونډه د پوهنې او د علم لمنه هم پراخه ده، یعنی مخنیوی نه کوي چې انجونې باید مکتب ته ولاړ نه سي. اوس ګوري په شفاخانو کې موږ زیاتره ښځینه ډاکترانې لرو په کندهار کې، یعنی الحمدلله دومره مشکل دوی ته نسته، دوی خپل چارې مخته وړي. ولې بعد تشویشونه ستا؟ مثلا زموږ ځینې نجونې چې په لسم صنف کې یا په یولسم صنف کې اته په دولسم صنف کې ده، دوی په دغه تشویش لري چې زموږ د دومره شل کاله چې مو درس وویله، مکتب مو وویله او پوهنتون مو وویله او بالاخره موږ په کورو کې کښینو، دا تشویش دوی لري. ولی بیا هم هغه تماسونه چې موږ دوی سره لرو دوی تر یو اندازې پورې قناعت مور کړی دی چې نظام نوی نظام دی که دا نظام د خلکو په خبره هغه کابینه اصلي بانه ونیسي او سیستم فعاله سي. زه په دې مطمئن یم او زه په دې باور لرم چې دا تحریک نسبتو هغه وکاله چې دوی در مخه پاچایي کړی دی دا به ډېر فرق وکړي او ډېر به توپیر ولري. فکر کوم چې زموږ ښځو ته او زموږ نجونو ته اجازه د تعلیم او اجازه د تحصیل به ورکړي. یو شی انصافانه باید قضاوت وکړو چې په افغانستان کې هر کوم نظامونه چې راغلي دي دستي په یو میاشت کې په دوو میاشتو کې د دوی سیستمونه ټول نه دي فعاله سوی. اوس ګورې وخت چې کردی سي په موقت اداره راغي هر څه ننوتل په ټول هر کې یو کاغذ نه پیدا کېدله ولې هر جوړ سو سیستم جوړ سو نظام جوړ سو کردی سي پاچایي وکړ پسې غني راغی ولې بیا هم داسې ولات راغلی دي. زه فکر کوم چې انصافانه به نه وي چې موږ اوس ووایو چې هر شی مو د لاسه تللی دی. موږ په دې امیدوار یو چې نظام او سیستم سره برابر چې موږ په دې امیدوار یو چې ښځو ته او نجونو ته هغه حق او حقوق چې موږ ما په بارها او برا په خپل مصیبو کې ویل دي چې بهترین حق او بهترین حقوق موږ ته اسلام راکړی دی. که د نظام ته وګورو اساسي قانون ته وګورو تر اساسي قانونه چې په ټولو ارشیفو کې زما دغه شوهر شته چې اسلام تر اساسي قانون شوز که ډېر حق او ډېر حقوق ورکړی دی. موږ به یو لږ او سلاماندي به وکړو. زه په دې مطمئن یم چې
مننه سخت دی تاسو سره به خبرې کوو. زه غواړم چې لاغلی صافی و پختم د اسغزی په خبرو کې نقطې شته دی خو یو ټکی مهم دا دی چې په کندهار کې پخام په اصطلاح خزو هغه سی ازادي چې لکه تاسو مرته مخکې اشاره وکړه چې په مرکزونو کې و په کابل کې و نه و. کندهار یو مثال دی همداسې په ګڼو نورو ولایتونو کې هم په سنتي او دودیزه توګه باندې خزې تر فشار لاندې وي. یعنی داسې نه و چې یوازې طالبان یا له دیني اړخه پرې فشار راغلی. انانات او دودونه او کلتور دام یو مسله ده چې همیشه د ښځو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د اشتراک او ګډون په وړاندې وخت نا وخت ستونزې پیدا کړي دي. البته په ځینو مواردو کې ګټې کړي دي په ځینو مواردو کې مخنیوی هم کړی دی. تاسو راته دا وایي چې که چیرته طالبان وایي چې دوی انان په دودیزه ټولنه کې دي او باید په ورو ورو باندې لکه اغلې ساکسي هم چې ورته اشاره وکړله پرمختګ وکړي، فکر نه کوي چې کیدلی شي معقوله لارې چې په ورو ورو باندې سیستمونه جوړ کړي، قوانین جوړ کړي او ښځې وتوانېږي چې په ټولنه کې ګډون وکړي؟ که نه فکر کوي چې دې شیانو ته اړتیا نشته، دی ښځو عملا ګډون درلود په ټولنه کې او باید اجازه ورکړي؟
زما په نظر یو توپیر ویلې چارچیفوباید دا ووایم چې تفاوت په دې کې اول ځل طالبان افغانستان ته راول متاسفانه د دوی نه مخکې داسې یو نظام و چې کابل څه چې تمام افغانستان وګرځان نه سیستم و نه پولیس و نه اداره وه نه پیسې وې نه ښار و نه یو تعمیر آباد. ټول ورانی و چې دی تسلیم کړی و او د خلکو توقع هم ترنه ډېره نه کېدله، ولې چې هغه یو وران مملکت ته راغلي وو او هغه یې نه شي کولی چې په دوه کالو کې یا درې کالو کې هر څه مثالو کې درته جوړ کړي. اما توپیر په دې کې دی چې اوس چې دوی راغلي دي موږ مکمل نظام درلودی، مکمله اردون درلودله او مکمله پولیس هم درلودي، ښار آباد و، مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه ټول فعاله وو او تقریبا یو جوړ شوی هیواد و. او خوشبختانه دا هم چې بې د یو د دې نه چې یو فایل شي د حکومت تسلیم شو، حکومت تسلیم ورته ورکړ شو. یعنی دا تفاوت باید موږ وګورو. صحیح دی چې انانات موږ لرو، موږ خپل انانات هغه ښه انانات موږ باید خپل وساتو. لازمه نه دی چې موږ هغه زړو اناناتو پسې چې د انسانانو حق پکې تلفیږي، هغه انانات چې هنوز هم ښځه په بد ورکول کېږي، موږ وایو چې پروا نه کوي، داسې موږ انانات دي ښځه دې هنوز هم په بد ورکړل شي، هنوز هم په خلکو په خرڅه شي یا په زور په جبر نکاح شي، دا خو موږ هغه بد انانات دي چې دې سره باید موږ بالاخره مبارزه عام هم هغه حکومتونه چې پخوا و باید مبارزه کړي، هم دغه حکومت چې اوس نوی جوړ شوی دی د برخلاف د دې منفي شیانو سره باید مبارزه وکړي. خبر دی که دی چې توپیر پکې شته. طالبانو ته یو ساعت سلامت حکومت پر شوې ده دې دې چې ایتس یو 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 شی موږ د لاس ورکړی نشي نه فایر شوې ده نه مرمه مصرف شوې دي او نه د ادارې تخریب شوې دي ټول سلامت دي یو اله د خلکو شوه ټول ادارې سلامت دي فقط نظم نظام مصطفی خلک دې چې خپل کارو ته لړ شي څه دې دې سناری نه دي کله دا فکر د خلکو یا ور نور پورته لړ شي فکر کوم چې به د ملت خاتم بدون ایری
مننه صافه اغلی صافه غږی ګو په دې باندې یو اوریدون کې چې په دې باندې لګخ راځي د موږ په نړیواله نمبر له افغانستان نه زنګ وهي مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم تاسو محترم او مهمانو خوندو تاسو سلامونه نکینه وړاندې کوم د مشرکین تاسو سره لیم چې ما زما سوال ډاکټر صاحب ګلالی ته راځي دا دوی خو یقیني دي چې سعودي او سړی تیری کړی دي مرکز افغانستان کې ویلې ده چې په بلته افغانستان کې لوسلې ده دا افغانستان سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده نو کله چې دوی سمري ته ورسېدل دوی اروپا ته لاړل دوی باید دغه مظلوم افغانستان کې د خو د لپاره باید د شبخانو کې کار کړی وي دلته باید کلینیک جوړ کړی وي کلینیک باید کار کړی وي دلته خلک دلته ډېر زیات بېچاره او بېوزله دي نو زما په نظر باندې دوی چې کله موقف کې ولسی جرګه کې ودی په افغانستان کې کله چې موقف نه دوی لږ شو دوی اروپا ته پخېسته کې کړی زما په نظر باندې مخخه خغه باید هغه چاته ویل شي چې هغه اقلن په افغانستان کې وي نه چې اروپا ته دی او اروپا نه دا هغه غربي حقوق به خود غواړي نو هیله ته نه کوم او لوټ باندې په افغانستان ته راشي مزوم ملت دې خدمت کې دا بری راخوي مننه
هالو خادید اوریدون کې ټلیفون قطع شو دوستانو رازو به ګلالی صافی نه به واورو چې دی اوریدون کې دی نظر په وړاندې څوای
ما خپل د توان په اندازه باندې مې خلکو ته هم شفاخانه کې کار کړم مریض ته کار کړم وطن ته کار کړی کاشکې د خپل موږ ته ویلو چې دی وطن ته چی کړی دي دا خو نشي چې دغه فقط سړی کله کوي اوس موږ ته زمينه برابر ده موږ هیڅ که دلته کوم علاقه مندي په اروپا کې څوک نه لري که څوک موږ ته اجازه راکړي دغه اوس موږ کولی شو چې خپل افغانستان کار وکړو دا چې زه افغانستان ته اوسېږم یا دلته اوسېږم زه د وطن یو وګړی یم او حق لرم چې د افغانستان په حالاتو باندې خبرې وکړم او هغه وظیفه چې هغه مصرف چې په موږ باندې شوی دی موږ یې جواب ورکړی دی موږ خلکو ته خدمت کړی دی او د خلکو په خدمت کې وو دا چې د دې ځنه غږیږم یا د افغانستان نه غږیږم زما خبرې او د زه غواړم چې هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه لکه انسان غوندې ژوند کوي هغه ښځې نارینه ټول باید هغه حقوق ولري چې انسان ته سړی هغه حق ورکوي ما د غرب حق ورته نه دی غوښتی په غرب کې خلک نور ژوند لري بل سیستم لري موږ د خپل سیستم غواړو افغاني سیستم غواړو اسلامي سیستم غواړو موږ هیڅ یو افغان وګړی نه وای چې موږ غیر اسلامي حقوق غواړو او د اډو اندازې چې څومره توان درلود چې خلکو په خدمت کې اومه د شه دی ورور نه دی لیدل چې ما چی کړی د خپل بې خبري دی او ما ته مرمه هم نه دی چې تاسو نظر لري د نور په اړه او زه حق لرم چې خپل د حقوق په اړه کې هر څه وسېګم خپل غږ پورته کړم
ډیره زیاته مننه رب شو اغلی ساغزی ته مخ کې ګلالی صافی څو مسایلو ته اشاره وکړه په ځانګړي توګه اقتصادي ستونزو ته ساغزی تاسو په کندهار کې درته وایي چې افغان میرمنې او خزی چې کار کوي خصوصا په کابل کې په دې ولایتي مرکزونو کې دوی کار کوي روزګاری کوي د ډویرو کورنۍ او عواید لاره دا وایي یعنی میرمنو کار کوي بیرته خپل ماشومان او خپل کورنۍ ته عواید درلودل همدارنګه ځینې کارونه ورسره مخ کې تلل چې دغه د اجتماع او د ټولنې دغه ماشینې روان ساتلو او په اصطلاح اقتصادي ستونزې ورسره راکمېدلې که چیرته خزی په کور نو کې پاتې شي دی ودې مودې لپاره تاسو په خپل منطقه کې اقتصادي ستونزې څومره ویني په کورنۍ او خلکو به یغیزې سي
بشکه زموږ په کندهار کې د سې کورنۍ ستاسو د سې فامیلونو ستاسو چې په کور کې نارینه نه لري د دوی نارینه یا په جنگ کې په شهادت رسیدلې دي یا په خدای مرګ بینه تللې دي اکثریت زموږ د کندهار شوزې په فابریکو کې کار کوله دوی اته دوکانونه درلودل نه پاینو مینا کې تور مثال
چې خپل هغه روزمره چاره مکتب ولله او په این زمان کې خپل د کور د پاره خود کې پاکېدله او یو حلاله رزق کور ته راوړله. خو نگرانی او تشویش سته تقریبا یو میاشت کېږي بالا تر یو میاشت چې په کندهار کې دغه درمخه چې حکومت سقوط وکړي او یو حکومت تسلیم شي طالبانو ته جنگ وو په کندهار کې زموږ کورنۍ او زموږ ښځې حتی خپل د شپې پر ډوډۍ باندې اریان وو، یعنې خپل ډوډۍ نه درلودله، هغه چې ډوډۍ نه درلود چې خپل اولادونه یا خپل فامیل حداقل په یو نسبي حالت کې چې بل شی نه پیدا کېدله، یو مستي او ډوډۍ چې د دوی د شپې یا د ورځې مشکل حلېدله. بدبختانه اوس هم دغه حالت جریان لري په مرکز د کندهار په اکثریت ولسوالیانو کې. ښځې کورنۍ چې بې سرپرسته د دوی په تشویش کې ده چې څه رقم به اوسي، هایه به دوی ته دغسې زمینه لکه چې په شل کاله کې داسې زمینه مساعد وه چې دوی په فابریکو کې کار کوله، دوی په نورو اداراتو کې کار کوله او خپل فامیلونو ته حلاله رزق راوړله. دربخه ورور هغه اشاره وکړه واقعا د افغانستان شده، د افغانستان سیاست مدار شده، په مجموع که د افغانستان شده قهرمانان دي، په هر علت خپل وطن خپل خاور خپل وجدان خپل ایمان نه دي خرڅ کړی او معامله خپل د خاور د چې د مور حیثیت لري هغه نه دي کړی. ولی خوشبختانه د کندهار شده اکثریت د تاسو شاید په جریان کې اوسئ چې دوی د خامه کار کوي، اکثریت چې اوسئ په لحال هغه امکانات دوی د لاسه څخه وتلی دی، کوشش کوي چې عددی لونې چې په کورو کې دی دوی په خامک پورې مصروف کړی دی. خو یو خامک د یو کور یا یو غاړه چې په یو میاشت کې یا په دوو میاشتو کې هغه روزیږي، هغه د دوی د کور د مصارفو اکتفا نه کوي. یوازې نه ده چې د ډوډۍ مسله یې، د کور د کرایې مسله ده او د برق د بل مسله ده او د اوبو د عزل قیاس ده. نو زما په نظر به دا ډېر مشکله یې که په دې کې د کندهار هغه ښځې یا هغه فامیلونه چې نارینه نه لري سرپرست نه لري د دوی سره خاص کومک ونه سي، زه فکر کوم چې دا ډېر غټه ناورین مخامخ کېږي.
سلامت اوسې.
موږ اکثریت د کندهار وکیلان زیاتره بعض دو او درې وکیلان چې په تماس کې ما هغه هم کانه چې موږ تر وخت تر توانه پورې کار کړی دی نسبي حالات، یعنې ډېر کم چې ما واسو غونډه کار کوي یو لس کورنۍ یا پنځه لس کورنۍ ته هغه امکانات برابرولی شم. ولې دا چې د ټول د کندهار د هغه کورنۍ هغه فامیلونه چې امکانات ورسره نشته او بې سرپرسته یو شوسه یوازې پاتې دي، دا به ډېر مشکل وي چې اکتفا وسي.
مننه ډاکټر صاحب. ګلالۍ صافی، تاسو مخکې اقتصادي ستونزو یادونه وکړه څو ځایه، دا راته ووایه چې یو خو هغه د حق وختنه ده چې ښځې حق لري په ټولنه کې د ټولنې د نمایي برخې په توګه چې سهمې واوسي، اشتراک ولري په سیاسي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په زده کړو کې، په پوهنه کې، او یو هده پورې دا یو ضرورت او اړتیا هم ده د کورنیو د میاندو. که چیرته اوږده موده ښځې دغسې له کارون نه بهر پاتې شي په یوه او بله پلمه باندې، د تاسو فکر باندې دغه روان اقتصادي بحران چې دا اوس افغانستان کې دی، بېوزلي زیاته ده، غربت زیات دی، هغه خلک چې په نهره ویده کېږي د هغوی شمېر پخام میلیونونه و، اوس په هغې باندې څو نور میلیونه هم ورزیات شوي دي، ورځ په ورځ زیاتېږي. د ښځو نه اشتراک په ټولنه کې په عمومي بېوزلۍ، غربت او اقتصادي چارو د تاسو له نظره څومره اغېز لري؟
زما په نظر اغېز ډېر زیاته ده. موږ تاسې یوازې هغه ښځې نه وایو چې مثلا موږ بیشتره سغزي صاحب هم وویلې چې ډېرې ښځې دي چې یوازې د کور ډوډۍ نفقه پیدا کوي، اما په څنګ کې تاسو وګورئ دوه معلمان اوسېږي، د معلم معاش څونه لږ دی، یا لس زره ماکسیموم، لس زره یا اته زره اووه زره دی. که مې خاوند یې اووه زره راوړ او ښځه ورسره معلمه وه هغې هم اووه زره راوړل، دا کېدل څوارلس زره، او دوی کولی شي چې اقلن د کور کرایه یو څه خوراکه خپل بچیانو ته برابر کړي. که اوس د دې ښځینه کور کې پاتې شي او تنها یو معاش اوسېږي، تاسو فکر کوئ د دې کورنۍ ژوند به څه رقم اوسي؟ په څنګ کې د دې چې د یو تعدادو ډېر زحمت ایستلی دی، کار درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، لوړ تحصیلات یې درلودل، چې متاسفانه دا هم یو شرایط راغلل چې زموږ هغه تحصیل کړي خلک په زراو مثلا انتقال شول چې دا هم افغانستان ته یو لوی صدمه ده چې وارده شوله دي خلکو باندې افغانستان مصرف کړی و دي تحصیل کړی و چې دا رقم زمینه مسایده شوله چې دی باید د افغانستان نه ووزي چې دا هم زما په نظر یو تاوان دی چې افغانستان ته غربیانو ورسوه دی نه باید موږ خوشحاله نه اوسو چې د ژوند په امن کې راوړ دی نه زه خفه په دې یم چې زمونږ دغه د معنوي ګنج زمونږ د افغانستان نه وایست چې دا ډېر یو بل بحران مخته راوړي په نږدو کې. نو د ښځو کار کول یوازې په افغانستان کې اقتصادي موضوع ډېره مهمه ده، اجتماعي موضوع ډېره مهمه ده، اخلاقی موضوع ډېره مهم ده. کورنۍ کې چې باسواده ښځې اوسېږي هغې ماشومان ښه روزولی شي، هغه د کورنۍ شیرازه بلکه ښه مخته وړي. دا خبرې په څنګ کې په دنیا کې دا یو منل شوی قانون دی چې ښځې حقوق لري او باید دې حقوقو ته احترام وشي. که دا رقم په دې شرایطو باندې دې سختدریزه پاتې شي دې کې څه فکر کوم چې شاید هېڅ نړۍ دې په رسمیت ونه پېژني، او که دې په رسمیت ونه پېژندل شول هغه پیسې د افغانستان چې چیرې کنګل دي هغه به هلته پاتې شي، افغانستان به خودنخواسته انزوا ته لاړ شي، بیا به هغه اقتصادي ماشین چې باید وچرخېږي په چی باید چرخېږي؟ آیا موږ دونه عایدات لرو؟ آیا موږ دونه خودکفا هستو؟ هغه کومکونه چې موږ داسې ګوري اوس هغه کومکونه چې یو څه را روان شوي دي او د اما هرکلی کړی دی د هغه کومکونه چې متاسفانه افغانستان تروسه پورې یو وروسته پاتې هېواد دی او د هغه خارجي کومکو ته ضرورت لري. تنها د ښځو حقوق افغانستان ته مهم دی او دی همچنان دنیا ته مهم دی، ټوله نړۍ دې ته ګوري او طالبان دې باید هر څه زر خپل سیستم سنبال کړي. اوس خو راغلي دي، اوس موږ داسې مقابل کې څه وایو نه څه لرو نه کوم فعلا کوم مخالفت شته. مخالفت دی کې دی چې دی باید دغه عادي ژوند د خلکو برابر کړي څو چې خلکو شي کولی خپل روزمره ژوند مخته یوسي. د ښځو حقوق یوه پلمه ده چې دنیا به دې هیڅ وخت په رسمیت ونه پېژني، او که دی غواړي چې همداسې په انزوا کې پاتې شي دا کار دې به ادامه ورکړي.
مننه اغلی صافی، راځي چې له اغلی ساکسی نه پوښتو. زه به خپلې خبرې ورو راټولې کوم او تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کړئ. اغلی ساکسی، تاسو د ولسی جرګې استازی، څومره فکر کوئ چې موږ به په راتلونکي کال کې تاسو او همدارنګه د ګلالۍ صافی او نورو هغه میرمنو په څیر د نجونو په څیر چې د افغانستان په سیاسي ادارو کې کار کوو، په ولسي جرګه کې وي، په مشرانو جرګه کې وي، په نورو دولتي پوستونو کې وي، څومره تاسو هیله مند یې چې موږ به په راتلونکو کلونو کې بیرته افغان ښځې وګورو چې هغه د خپل ولس استازولي وکړي، د خلکو استازولي وکړي او په ولسي جرګه کې یا په نورو جرګو کې یا په نورو سیاسي پوزیشنونو کې برخه واخلي؟
مننه. مهمه نقطه دا ده چې څه رقم د دوی پروتوکول په دوه کې سمه ده. دا خبره ډیره مهمه ده چې په پروتوکول کې د دې سره چې شنو وشته دا هاي د شلو د حقوق لپاره امتیازات لپاره تر کوم حد پورې د دوی مصلحت سویل تر کوم حد پورې دوی خبره فاینل کړې ده. اول متاسفانه چې موږ په ولسی جرګه کې هم موجود دلو دی او د افغانستان د خلکو سره ټوب مقوله بل تر پای پورې موږ په دې موافق نه شولو چې موږ پوسو چې په پروتوکول کې خاص چې شنو وشته ده د شلو دا چې مصافقرات دغه تشکیل مو سره و دغه کوشش مکوله چې دغه حد باید معلوم شي چې د افغانستان د شوز لپاره پاینده حکومت کې هغه پروتوکول چې د صلح پروسه دوی په دوه کې مخته بیولله په پروتوکول کې د شوز لپاره چی شي نشته سوي دي. متاسفانه موږ تر پای پورې په دې موافق نه شول. ولې زه فکر کوم چې د هغه ځای څخه باید یو هغه تعهد چې سوي دي طالبان باید هغه تعهد باندې استوار وي، او په دې خاطر چې لکه در مخه چې ګلالۍ جان ویل چې بین ټولانه به دوی باندې دغه وکړي باور وکړي، او هغه کنګل شوي پیسې چې په بانکو کې پاتې دي دغه دپاره هغه پروتوکولونه چې سوي دي دوی خپل اداره ته باید ورته وسط ورکړي. دوی باید هغه فکر څخه د پخوا فکر څخه باید ووځي. اوس موږ په داسې یو وضعیت قرار وو چې دوه زره یوویشت کاله ده. نو په دې دنیا پرمختګ کړی، د افغانستان خلک پرمختګ کړی، ورته توپیر د دغه تحریک طالبان چې
اوس راغلی دی لکه دا څو کله درمخه شل کله درمخه چې وو دونه فرق درلودلی دونه فرق لري چې اوس شزی ووزی د باندې مزایدی که خپل د حق لپاره خپل د حقوق لپاره ولې په خوا طالبان په شلاخ شزی وانه ولې اوس د دېجه په بازار کې اته د دوی امنیت نسی چې دوی خپل اواز پورته کوي او خپل حق او خپل حقوق وړي یعنی هغه خپل کیږي حق نور کول کیږي ولې دې بیا هم دا جرأت ورکړي زما ځاغ پر تحریک پر مشرانو باندې دغه دی چې دوی باید خپل لمنه پراخ کړي دوی باید شوسته د اجازه ورکړي چې دوی شوز ووځي په اداراتو کې د کار وکړي هغه تعهد چې دوی په پروتوکول کې د بین المللي ټولنې سره کړی دی پر هغه باندې استوار اوسي پر هغه باندې پایدار اوسي چې موږ د غټو مشکلاتو ته لکه اوس چې فل حال ادارات ټول په مجموع کې فل چې دی مکاتب نشته شپخانې نشته قضا نشته زرنبل نشته نظام نشته پارلمان نشته هیڅ شی وجود نه لري د دغه حالت د راوتلو دپاره دوی یو څه لمن پراخه کړي افغانستان شمول فکر وکړي بیا هغه څه خطرناکه وضعیت ته موږ راوتلي چې منطقه قضتن امتیاګان دغه ته متوجه ده چې سره کم یو وضعیت افغانستان ته راسي اوس خو الحمدلله خوشبختانه په افغانستان کې داسې نه دي سوی چې بمبارد شوي کورونه د بین خلکو د بین تللي یا زموږ هغه شلکران راسولنه نه هغه بلند منزلونه چې جوړ شوي دي د دغه حالاتو څخه موږ راوتلي یو فقط اداره د غني اداره ایسته سو او د تحریک اداره راغی ولی د دغه فرصت څخه باید استفاده وکړي داس یو سیستم را مینځ کې چې ټول اقوام د افغانستان ته دغه حق ورکړي چې په هغه نظام په دغه نظام کې سم واخلي او خاصه زموږ چون بین المللي ټولنه او خارجیان ټول فوکس دوی د شوزو پر سر دی چې باید شوزو ته حقوق ورکړي زه حقوق واړم زه خپل حق واړم زه داس نه وایم چې زما حق او زما حقوق په دغه ده چې زه خپل سر لسکمه او زه خپل پښې لسکمه چې دا زما حق او حقوق دی یا زه په ایجاب اسلامي ایجاب خپل دلونه د پاره خپل د نجونو د پاره دغه یو تعلیم غواړو داسې یو کار غواړو چې په اسلامي ایجاب کې لکه چې په تیره دوره کې د غني په وخت کې هم وو اوس هم غواړو چې په اسلامي ایجاب کې دوی ته دغه سیستم داسې یو زمينه برابر کړي چې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي
مننه مننه سلامت اوسئ دی ډاکټر صاحب ګلالی صافی نه بم امدا و پختو اغلی صافی تاسو څومره هیله مند یې راتلونکي ته څه فکر کوئ چې څه کېدلی شي په اوسنیو شرایطو کې اگر چې تاسو مخکې هم ځینې یادونې وکړلې خو په مجموع کې څنګه کېدلی شي چې افغانستان بالاخره له دغه جنگ جګړو او ناندرو نه راووځي دا چې یو قانون یو وضعیت حقونه پکې معلوم شي چې خلک د هوساینې لپاره په ګډه باندې سره کار وکړي او دغه سیاسي کړکیچونه پای ته ورسیږي خځې خپل حقونه ولري سړي خپل حقونه ولري ماشوم خپل حقونه ولري او وتوانېږي چې پامن کې ژوند وکړي
مننه تاسو هو له څه سره هیله مند دي څو چې د تحریک طالبانو د خاتمه معلوم نشي څو چې حکومت اعلان نشي څو چې قانون معلوم نشي مګر یو مبهم حالت کې څو هغه وخت لري ویلې چې د خزو باندې څنګه یې چې موږ پوښو چې د دې په قانون کې څه لیکل کیږي چې خزو ته سره کوم حق ورکړي په کوم ساحو کې د کار ته اجازه ورکړي او په کوم ساحو کې کار ور باندې منع کړي بل دغه نه کول شي چې خپل لیلمندي یا خدانه غصه خپل مایوسي ته سرګند کو تر اوسه پورې موضوع ډیره مجهوله ده ډیره مبهمه ده فقط مجاهد صاحب په خبرو کې زبیح الله مجاهد صاحب په خبرو کې چې دی ویلي موږ ژمنیو چې خزو ته د کار زمينه برابر کړو هغه کوم کار په کوم ساحو کې آیا سیاسي برخو کې آیا د رهبری په برخو کې د خزو ته حق ورکړي کنه ورکړي دا لن معلومه نه ده زه پیژداوري نشم کولای تر اوسه پر خپل مشکوک نظر باندې ګورم څو چې قانون اعلان شوی نیست څو چې حکومت اعلان شوی نیست موږ څه ویلای نشو اما اله من نه یم چې د بین المللي او اسلامي وادو سره سیالي وکړي اغه حقوق چې په اسلام کې خسته ورکړ شي دا غنه پورته څنګه وړي په اسلام کې هیڅ څه نه ده معنا شوی چې باید باندې ونوځي اته په اسلام کې خزي اوله خزه د اسلام ته اسلام منلې ده بي خديجه ده چې هغه یو تاجر و تجارت وکشته د جنگ په حق بي بي اجي رول رو بولې ده په نور سیاسي سیاستو کې ډېر خزه نمونه شته په تاریخ کې اسلامي تاریخ کې نو به تر دې چې د اصول سره سم د اسلامي اصول سره سم افغانی انانات په نظر کې نیول سره د خوځو احترام شي، خوځو ته حق ورکړل شي، څو چې قانون د دې معلوم نشي، څو چې ختمه شي د دې معلوم نشي، پیشګوی نشم کولای، اما ایله منه یم چې بیرته افغانی خوځې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه داسې ده چې مثلا لکه تاسو اشاره وکړله چې ځینې حقونه ښځو ته اسلام ورکړي دي، خو افغانانو په کلتوري توګه یا د دوی هغه ناسم رواجونه د دې سبب شوي دي چې له ښځو نه هغه حقونه اخیستي دي. د دې فکر تاسو څومره کوئ چې طالبان نه یوازې دا چې بلکې ښځو ته هغه روا حقونه چې غواړي د دوی حکومت باید دا حقونه ورکړي، بلکې مرسته وکړي چې په هغه سیمو کې چې ښځو ته حقونه نه دي ورکړل شوي، په هغه ټولنو کې چې ټولنیز دودونه رواجونه د دې سبب شوي دي چې د ښځو نه حقونه واخیستل شي؟ لکه مثلا د ما د طالبانو په تیره واکمنۍ کې د دوی یو فرمان یادېږي چې د کونډې په زور ودولې ممنوع کړه او په دې باندې بندیز ولګاو په هغه وخت کې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو نه یوازې دا چې دا مسؤلیت دی چې هغه روا حقونه ورکړي، بلکې د ښځو د روا حقونو لپاره مبارزه هم ورته غاړه ده، باید په دې برخه کې کار وکړي؟ فکر کوي په افغانستان کې په دې برخه کې د دوی کار ته اړتیا شته؟
معلومه هر حکومت وظیفه ده، د هر حکومت طبي غوړي حکومت کې د دوی وظیفه ده چې باید د ښځو د حقوقو د تامین لپاره کار وکړي، او هغه حقوق چې د رواج په دې سره د بې سوادۍ د سره د ناپوهۍ له امله د ښځو حقوق غصب شوي دي، هغه باید بېرته ورته ورکړل شي، او خلکو ته پوهاوی باید ورکړل شي چې کوم حقوق په اسلام کې څنګه ترلاسه شوی دی. داسې څنګه په افغانستان کې اسلامي موږ یو اسلامي هیواد دی چې نه نه شه نه څه څه موږ خلک مسلمانان دي، اما په دې چې متاسفانه ډېر یو لک فیصدي د مسلمانانو افغاني مسلمانان شته چې په دین باندې مکمل پوهېږي، ډېر لږه فیصدي ده. اول خو باید دې ته دغه دیني زده کړې باید واقعا واقعي ضربند شي. یو دفعه بل ما ویلي خپل په مسایده کې ما باندې یو ملا فکر شوی چې ما ویلي اصلا ملا د جماعت باید کمترین سواد د دولتم سم کړي، یو به زواد چې فقط یو موږ ورته ول د اوسېږي هغه باید ملا نه وي. موږ ملایان متاسفانه ډېر لږ ملایان موږ د اوسېږي چې په پوهې درلودله، یعنی موږ په ولسوالۍ کې موږ یوازینی ملا و چې هغې د سورا په سویه باندې تدریسو کې زده کړې وکړله، چې هغې باندې ما افتخار کوو. موږ باید ملایان اصلا د دیني عالمان باید موږ واقعي دیني عالمان اوسې پوه سي، او دغه دین خلکو ته وښو. من که متاسفانه دا دینم چې خلکو ته فودل شوی دی، د خلینو یو خلینو د بل خلیته تدریس شوی دی چې هغه خپل نه پوي برته خلکو ته تدریس کړی دی. نو د حکومت وظیفه ده او د طالبانو وظیفه هم ده.
مننه.
د طالبانو وظیفه هم ده چې خلکو کې پدې باندې.
مننه کو دی. مننه کوو اغلی صافی. دوستانو د مخکښو ښځو دا پروګرام هم دومره وو. په دې کې را سره میلمانه وو ډاکټر صاحب ګلالی صافی، پخوانی سناتور ده، همدارنګه د ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازي ملالۍ اساکسۍ. له دواړو اغلو مننه کوو. کورودانې ورته وایو. تربیه خې چاره.